Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونو ته خره غلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس درويشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د دسمبر له 14 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه د تل پشان په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي او د هم په سر کې خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند د ښځو د پیاوړتیا او جنسیتي برابرۍ اداره وای اوس مهال لږ تر لږه 6 میلیون افغان وګړي د قحطۍ په درشل کې ژوند کوي. د ادارې پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې د بشري بحران تر څنګ پر لومړنیو بشري حقونو سخت محدودیتونه ښیي چې افغان میرمنې او نجونې تر نورو شاته پاتې دي. د دې ادارې په وینا افغان نجونو او ښځو ته لږ خدمات رسیږي او له محرم پرته د سفر او له کوره بهر د کار له بندیز سره مخامخ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندي شوي. له محدودو دولتي ادارو پرته په نورو کې ښځې له کاره منې شوي او ښځو ته امر شوی چې له محرم پرته به سفر نه کوي. دا محدودیتونه د نړیوالو او د بشري حقونو د ډلو له انتقادونو سره مخامخ شوي دي. ملګرو ملتونو د افغان میرمنو په ګډون د نړۍ له محرومو ښځو سره د مرستې لپاره پرون د 1.2 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو اړوند د وګړو صندوق چې په ټوله نړۍ کې د زیږون پر مهال د ښځو د روغتیا لپاره هڅه کوي، دا بسپنه د راروان کال په ترڅ کې د دې هدف لپاره غوښتې ده. نوموړی صندوق غواړي د نړۍ د 15 هیوادونو ښځو ته چې په دې ډله کې د افغانستان په ګډون جګړه ځپلي هیوادونه هم شامل دي، د مرستې ورسوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د پکتیکا ولایت په ګیانې او برمل ولسوالیو کې د قزاقستان د مرستو ستاینه کړې او ویلي دي چې دا مرستې په داسې مهم وخت کې اړو خلکو ته رسیږي چې هوا سړه شوې ده. د دې کمشنری د رسنیو د برخې مشر پیټر کاسلر پرون ازادۍ راډیو ته ویل د دې دوو ولسوالیو له زلزله ځپلو سره د قزاقستان مرستې به روانه اونۍ سیمې ته ورسیږي. د هغه په وینا په دې مرستو کې تودې جامې، کمپلې او د کور اړین وسایل شامل دي. د جون په 22مه د پکتیکا په برمل او ګیانې او د خوست ولایت په سپیرې ولسوالیو کې زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ کړل او له زرو ډېر کسان یې ووژل. د قرغیزستان شاوخوا یو سلشلو نامتو شخصیتونو د لیکوالانو، ممثلانو او بشري حقونو د فعالانو په ګډون د دې هیواد له ولسمشر څخه غوښتي دي چې د ازادي اروپا ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه لګول شوی بندیز لرې کړي. د ولسمشر، د پارلمان د رئیس او نورو چارواکو په نوم د دې کسانو پرانیستی لیک پرون خپور شو. په لیک کې ټینګار شوی چې د بیان ازادي د قرغیزستان د خلکو لپاره یو ارزښت دی چې باید خوندي شي. د قرغیزستان حکومت د اکتوبر په 6مه په دې هیواد کې ازاتیک ویب پاڼه وروسته له هغه بنده کړه چې د ازادي اروپا ازادۍ راډیو د قرغیزستان او تاجکستان پر پوله د وروستۍ جګړې د ویډیو د لرې کولو لپاره د قرغیزستان د حکومت د یو چارواکي غوښتنه ونه منله. او ارجنټاین بیگا کرویشیا ته د فوټبال د نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې 3-0 ماته ورکړه او د دې لوبو پایلوبه ته ووت. ارجنټاین به د یکشنبه په ورځ د نننۍ لوبې له ګټونکي سره د قطر په پلازمینه دوها کې پایلوبه وکړي. نن فرانسه له مراکش سره په دوهمه نیم پایلوبه کې مخامخ کیږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باوري چې ملګرو ملتونو او د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په کابل کې پر یو هوټل چې چینایان پکې دیراو بریت غندلای دی. په افغانستان کې د چین د پنګاونو راتلونکو په یو مرکه کې شاربو.
اول چینایانو لمعینه احتیاط سره د سرمایه‌گذاری تکتلی دي،
او یو ډول امتیانی پروژې کمیش تر لاسه نیولې دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری پلان لري چې په راونه اونۍ کې د پکتیکا د برمل ولسوالۍ سلګونه زلزله ځپلو کورنیو ته کورونه ورکړي، خو د ګیانې بې کوره زلزله ځپلي په ساړه ژمي کې بې اثرې پاتې دي.
ګیانې ولسوالۍ خلک ډېر په تکلیف کې دي، دلته غرنۍ سیمه ده، یخم زیات دی، لا زلزلې زیات توان به خلکو ته یخ ورسوي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په کندهار کې ریحان ښه حاصل ورکړی.
الحمدلله سلاتم برابر دي چې دا وچکلی ته وګوري او د خلکو چغو بغار ته چوګوري، نرخونه ډیر شدي.
او په نړیوالو مسایلو کې مو د اوکراین په ختیځ کې د درنو جګړو له جزئیاتو خبرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم، قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لمړی موضوع ته. په پلازمینه کابل کې پر یو هوټل د رواني اونۍ د بریټ په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د بریټ په سختو ټکو غندلای دی. په دې هوټل کې اکثر چینایانو ژوند کاوه او اوس پیکنګ له خپلو اتباعو غوښتي دي چې سمدستي له افغانستانه اوزي. د دې بریټ مسؤلیت دا اش ډلې منلای دی. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر په کابل کې د لونګان پور هوټل ته دایش بریټ وخانده. کرین ټیکر پرون په ټویټر کې ولیکل، ګرانه ده چې په افغانستان کې پر بهرنیو د بریدونو پر لړۍ او د ډزو په ترڅ کې د بیګناه افغانانو پر وژلو سترګې پټې شي. لونګان هوټل د عوامو په منځ کې پچنۍ هوټل مشهور دی. پر دې هوټل د دوشنبه د ورځې بریټ پراخ غبرګونونه لرل. د چین د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د دوی 50 بار ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د کابل ایمرجنسی روغتون ویلی وو چې درې مړي او 3 ټپیان دوی ته وروړل شوي دي. د طالبان حکومت تر دې بریټ وروسته وویل چې درې بریټ کوونکي وشل شوي او دوه بهرنیان چې له پورته منچنونو څخه لاندې ټوپ وهلی دی ټپیان شوي دي. خو تر دې دمه طالبانو د دې بریټ د وروستیو تلفاتو شمیر له رسنیو سره نه دی شریک کړی. بل لور ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما پرون دا وخت په ټویټر کې د حمله وغندله او ویلیکل چې په افغانستان کې تاوتریخوالی د 23 کلنې جګړې د کړاوونو له اوږدولو پرته بل هدف نه لري. د کابل په شهر نو کې پر لونګان هوټل د بریټ مسؤلیت دایش منلی دی او ویلي دي چې دوه تنو یې د بریټ تر سره کړ. تر حملې وروسته د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بین وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو له چینایانو څخه غواړي چې هر څومره ژر چې کېږي له دې هېواده دې ووځي. د طالبان حکومت بیا وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو امنیت ته ژمنتیا لري او ډاډ ورکوي چې د داسې بریدونو د تکرار مخه به نیول کېږي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد اسدی راډیو ته وویل د یو ټولو هیوادو ته د چین پښمن ډاډ ورکوي چې دشمن تاسو ته زیان نشي اړولی. دا پیشه چې وشو ډیرو بهرنیانو ته پکې زیان نه دی رسیدلی، خو موږ موضوع ته ډیر متوجه شو. په افغانستان کې د ټولو بهرنیو امنیت ډیر مهم دی. موږ به د دشمن د هر راز فعالیت مخه ونیسو چې بهرنیو ته زیان ونه وړي. مجاهد ټینګار وکړ چې داعش د افغانستان لپاره سرګواښ نه دی او دا ډله د دوی حکومت ته خنډ نشي جوړولی. داعش ته دوشنبه د ورځې تر برید مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بهرنیان په نقشه کړی دي. دې ډلې د دسمبر په 2 په کابل کې د پاکستان پر سفارت حمله وکړه چې د پاکستان شارج دفیر له دې برید روغ ووت او یو ساتونکی یې سخت ټپي شو. د سپتمبر په 15 د ایټالی په کابل کې د روسیې پر سفارت د بریټ مسولیت هم غوښنه چې په هغه بریټ کې د روسیې د سفارت د دوو کارکونکو په ګډون شپښتنه ووشل شو. چین له هغه څو محدودو هیوادو څخه دی چې د 2020 کال د اګست په 15 د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته په کابل کې خپل سفارت پرانیستی پریشي، خو لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په کابل کې پر یو هوټل د رواني اونۍ د بریټ په اړه د خبرګونونو جزئیات مو اوریدل. له دې بریډ وروسته د چین حکومت له خپلو وګړو غوښتي دي چې ژر تر ژره له افغانستانه ووځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په یوه خبري غونډه کې ویل چې په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره ټول چینایي وګړي او موسسې باید سمدستي له افغانستانه ووځي. په افغانستان کې د چین د اقتصادي ګټو او پانګونو په اړه مې د سیاسي چارو له شنونکي د کابل پوهنتون له پخواني استاد نصر الله ستانگزی سره خبرې کړې او په سر کې متره پختل چې آیا له دې حمله سره په افغانستان کې د چین پنګونې له خطر سره مخامخ دي؟
زه فکر کوم چې چینایانو ګوسه له 2001 کال نه علاقه ونیول چې په افغانستان کې ستراتیژیک اقتصادي حضور ولري، اما د ناتو او د امریکا د متحده ایالات پښتون کې چینایان دې مسلې سره زو نازو خمس ساله لوگر د عینکو معدن چې چینایانو په اشتیاق سره راغلل غوښتل یې سرمایه ګذاري وکړي، اما د افغانستان د حکومت په داخل کې ستونزو او همدارنګه زه فکر کوم چې امنیتي ستونزو د دې باعث شو چې چینایان د سرمایه ګذاري ونه کړي. د جمهوریت له سقوط نه وروسته یو ځل بیا چینایانو حضور پیدا کړ، اما لکه چې لیدل کېدله اول نه چینایانو زه فکر کوم د چین دولت له معین احتیاط سره د سرمایه ګذاري ته کتلي دي او یو ډول امتحاني پروژې کمبیش ترلاسه باندې نیولي دي. چین ته دوه ستونزې دي، یو د طالبانو بین المللي مشروعیت او بل هغه خطر چې د افغانستان چین احساسوي اوس د اور د مسلمانانو په ارتباط. د دغو ټکو پام کې درلودلو سره زه فکر کوم چین د اوږدمهالې ستراتیژیک اقتصادي پلان او سرمایه ګذاري لپاره په افغانستان کې ډېر زیات لیواله نه ښکاري.
تاسو د ګټو د تقاطو خبره وکړه. پاکستان تقریبا د ډیرو کارپوهانو په نظر له تقریبا څلور لسیزې په سیمه کې جګړې مدیریت کړي او تقریبا هي مدیریت کړي پرته له دې چې په کې ښکیل شي. طالبان به دا توان ولري چې په همغه مهارت سره ولوبېږي؟
اجازه راکړئ چې د پاکستان لوبه یو دلال په حیث وګورم. په دې معنی چې پاکستان په ظاهر کې د لوی کوون کې په انوان مطرح کېږي، مګر تر پردې شاته له نورو قدرتونو سره په تعامل کې په افغانستان کې پېتلو سوشل ویکتو کالو کې لوبه کړی ده. یعنی دای په حقیقت کې یو ډول دلال حیثیت درلودلی ده، د همدې لپاره موافق وي. بل لپاره چې د پاکستان شاته نور هېوادونه مختلفې لوبې کوونکي حضور درلودلی، مثلا تاسو د سړې جګړې په دوران کې وینئ چې غرب او عربي هېوادونه په عمومي ډول د پاکستان شاته ولاړو او د دې لوبې مدیریت د پاکستان سره په شریکه کوو. وروسته د هغه نه د چین موقف هم په دې کې باید له نظره وانهچول شي. روسیې سره تر پردې لاندې د پاکستانیانو روابط کله کله د ایران سره د خلیج د ځینو هېوادو سره بنان پاکستان د فکر کوم دا لوبه په یوازېتوب نه ده کړې، سره له دې چې پاکستان په دې لوبه کې تر ټولو موفق کاري. اما زه فکر کوم چې د خپل ډېر لوی رقیب چې هند دی په خصوص په تېرو شلو کالو کې د انډیانو د سرمایه ګذاري او د انډیانو د نفوس په مقابل کې ډېر موفق رول لوبولی ده. او طالبان ته به د مال نظره ډېره ستونزمنه وي چې داسې یوه نیابتي جګړه که خدای نخواسته په افغانستان کې ادامه پیدا کړي دوی مدیریت کړي.
او وروستۍ پوښتنه دا ده ستانکزی صاحب، چې که د چین پر اهدافو حملې په افغانستان کې زیاتې شي، چین به میدان پریږدي او که به نورې لارې چارې غوره کړي؟
زه فکر کوم چې چین به میدان په واضح ډول پرېنږدي، طبیعي چې نورې لارې به ولټوي او یو ډول داسې ډیپلوماسي چې په اصطلاح وخت کشي چې ورته وایي له طالبانو سره به یې مخته بوزي. په دې معنا چې چین له طالبان نه احراز لري، له طالبان نه ډار لري او نو وړي چې په داسې یو مقطع کې چې په دنیا کې نور تشنجات وجود لري په یو نوي لوبه کې ښکېل شي. بنالرې نه به په ډېر احتیاط سره لوبې ته ادامه ورکړي او طبیعي ډول خپل تاکتیکونه او پالیسي ګانې به په افغانستان کې بدلوي.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد د سیاسي چارو شنونکی نصر الله ستانگزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 13,000 او 15,000 شپږ سوه څلوېښت کیلو هرتز اوریدلای شئ. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا UNHCR د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلو کورنیو ته روانه اونۍ سلګونه کورونه وسپاري.
یو ان ایچ سی آر د دې کورونو د نږدې تکمیلېدو خبر داسې مهال ورکوي چې د پکتیکا د ګیانې ولسوالۍ زلزله ځپلو ازادۍ راډیو ته ویلي که غم ژر تر ژره ونه خوړل شي تر زلزلې به د یخنۍ له کبله د قربانیانو شمیر زیات شي.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 1500 کورونو د جوړېدو چارې وروستۍ مرحلې ته رسېدلې دي. زلزلې د جون په 22مه د پکتیکا په برمل او ګیانې ولسوالیو او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې په زرګونو کورونه ونړول چې تر زرو ډېر کسان پکې ووژل شول او په زرګونو نور ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر د رسنیو مسؤول پیټر کسلر ازادي راډیو ته وویل چې روانه اونۍ به 1500 کورونه په برمل ولسوالۍ کې تکمیل شي او له ژمنې سره سم به نور کورونه هم پلند راتلونکي کې زلزله ځپلو ته ودان شي. دی وایي یو ان ایچ سی آر د 1500 کورونو د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې دی. نور 200 کورونه به د کال تر اخره بشپړ شي او د 2023 کال په لومړیو کې به موږ نور 300 کورونه تکمیل کړو. په دې ډول به په برمل ولسوالۍ کې ټول زر کورونه زلزله ځپلو ته ودان شي. بلور ته د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلي د ژمي را رسیدو ته اندېښمن دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر زلزله ځپلیو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو خلکو ته ویلي دي چې له رسنیو سره به خبرې نه کوي. د دې ولسوالۍ دوو تنو چې د طالبانو له ویرې د خپلو نومونو له اخیستو ډډه کول ازادي راډیو ته خپل حال بیان کړ.
ګیان ولسوالۍ خلک ډېر په تکلیف کې دي. دلته غرنۍ سیمه ده، یا هم زیات دی. لوړ مقاومت مو خوښته نو سیار له چارواکو څخه چې لا زلزلې زیات توان به خلکو ته دغه یخ ورسوي. خلکو لاندې کندې وړې دي وهلې دي او کندې نام لري چې زیات خلک د بندو او ویلې او په دې مرض اخته دي.
ژمی راغی، ماشومان سینه بغل شوي دي او ترسریو ته د بندونو دردونه روماتیزم دا ډیر زیات پیدا شوی دی.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره ژمنه کوي چې راتلونکي میلادي کال به چې پیلې دوته تر دریو اونیو لږ وخت پاتې دی، په ګیان ولسوالۍ او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو لپاره 1500 کورونه جوړ کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین او روسیې ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې په سخته جګړه کې ښکېل شوي. د روسیې پوځ په څو استقامتونو او لورو خپلو حملو ته دوام ورکړی. بلخوا لویدیځوالو او متحدانو د اوکراین د انرژۍ د تاسیساتو د بیا رغونې د لګښتونو لپاره د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تر غوښتنې د ډیرو مرستو ژمنه کړې. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د اوکراین د لوی رئیس دفتر څرګندوي چې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ او مرکزي سیمو کې پر لیمان، بخموت، اودیفکا او زاپوروژیا کې حمله ته ادامه ورکړې ده او په پټو سترګو هم پوځي تاسیسات او هم د ملکیانو استوګنځایونه په نقشه کوي. تر دې مخکې پرون د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي وو چې د بخموت او اودیفکا ښارونه سخت زیانمن شوي دي. د راپورونو له مخې تر ټولو سخته جګړه په دونیتسک کې د روسیا او اوکراین ځواکونو تر واک لاندې سیمه کې روانه ده. ماسکو ویلي دي چې په دونیتسک کې په تدریجي ډول پرمختګ کړی دی، خو په سیمه کې د ماسکو پلوه بیلتون غوښتونکو مشر دینیس پوشلین ویلي دي چې روسان په ځینو سیمو کې په سختۍ مخته کیږي. پوشلین وایي د دونیتسک تر نیمایي زیاته برخه د روسیې تر واک لاندې ده. د ده دا ادعا په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. د دې جګړو په ترڅ کې پرون په پاریس کې له اوکراین سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د شاوخوا اویا هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازو برخه واخیسته. په دې غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې له اوکراین سره د انرژي، خوړو، اوبو، روغتیا او ترانسپورت په برخو کې د ژمي په ترڅ کې څرنګه او څومره مرسته کولی شي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي دې غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې اوکراین د انرژي په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. دی وایي د برېښنا رسولو په برخه کې 800 میلیونه یورو ته ضرورت دی. دا ډېرې پیسې دي، خو دا پیسې د اوکراینیانو د پارچوي د قیمت په تناسب ډېرې کمې دي. زه له تاسو څخه هیله کوم چې دا کانفرنس د یو لړ مهمو موافقو په ترسره کولو سره پای ته ورسوي چې د اروپایي ټولنې هیوادونه له اوکراین سره د انرژي د رسولو په برخه کې د مرستو پریکړه وکړي. د دې غوښتنې په ځواب کې لویدیځوالو او متحدانو یې له اوکراین سره د انرژي په برخه کې د 1 میلیارد یورو مرستو ژمنه اعلان کړه. د ملګرو ملتو په وینا د فبروري له وروستیو راپېخوا چې روسي پر اوکراین برید کړی دی، تر اوسه لږ تر لږه 6555 ملکیان وژل شوي او 1600 نور ټپیان شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، اوس د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کو فریدی سیال چمتو کړي.
د بلومبرګ خبرونه د کابل په شارینو سیمه کې پر یو ملي مستون او روسي بریټ باندې تمرکز کړی دی. په مطلب کې راغلی د خبرېد کې هغه ځای په نخښه شوی و چې چینایي ډیپلوماټان او سوداګر پکې میشت و. د دې بریټ مسؤلیت د داعش د خراسان څنګه په غاړه خسته دی. په مطلب کې وړاندې راځي په دې حمله کې د چین وګړي په نخښه شول. هغه هیوا چې د خبرونې په وینا لڅو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له بیا سلې واکمنیدو وروسته له دوی سره نشتی اړیکې لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون د دسمبر په 14مه تایید کړه چې په دې بریټ کې 15 اتباع ټپیان شوې دي. د دې وزارت ویاند وانګ وین بین ویلی چې په افغانستان کې د چینی وګړو غوښتي څو د غهیوات پرې کړي. په بریټ کې د مرګ ژوب لیزدو نقیس شمیري ورکړل شوې دي. د طالبانو د حکومت ویاند زبیلا مجاهد ویلی په بریټ کې درې بریټ کوونکي وژل شوي او دوه بهرني وګړي ټپیان شوي دي. خو په کابل کې د ایمرجنسی روغتون وایي د شهرنو په سیمه کې لدی بریټ وروسته د غیر روغتون ته درې مړی او اتلس اټپیان ورول شوې دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا د هغو افغانانو وضعیت ته کتنه کړې ده چې د تیر کال په اوړي کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د کابل هوایي ډګر له لارې بهر ته انتقال شول. د ورځپاڼې په ټکو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په زرهاوو افغانان امریکا متحده ایالاتونو ته انتقال شول چې اوس مهال هلته په دې هیواد کې له ناڅرګند وضعیت سره مخ دي. وړاندې راځي د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته څه باندې 9000 افغانان امریکا ته انتقال او دوه کلنه موقتی اقامه ورکړل شوه. وال سټریټ ژورنال لیکي سره لدی چې د امریکا کانګرس د افغان پناهغښتونکو به هسته په خپل اجنډا کې ځای ورکړی دی، خو دغه افغان پناهغښتونکو د دایمي میشتېدو لپاره هیڅ ډول پلان لا نشته او وخت د تیرېدو په حال کې ده. د ورځپاڼې په باور په امریکا کې به د افغانانو د ادغام پروسه ډیر وخت واخلي.
د ازادۍ رادیو د دې سهارنۍ خبری مجلې په وروستیو تقریبا 2 دقیقو کې قدر منوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په تیر یو کال کې له کندهار د 1.8 میلیون ډالر په ارزښت ریحان بهر ته صادر شوی دی. د ولایت کروندګر وایي سږ کال یې پر زیاتو ځمکو ریحان کرلی چې د تیرو کلونو پرتله حاصلات زیات او قیمتونه یې لوړ دي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې پر شاوخوا 40000 جریبه ځمکه ریحان کرل کیږي چې ډیره برخه بهر ته صادرېږي.
د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې کروندګر خپل راټول سوي د ریحان او حاصلات ټکوي تر څو ریحان له بوټو جلا کړي. سشکال د کندهار په یو شمیر ولسوالیو کې پر ډېر زراعتي ځمکه ریحان کرل سوي دي چې د کروندګرو په وینا حاصلات یې زیات او په بازار کې قیمتونه لوړ دي.
زما نوم محمد عثمان دی، ډنډ ولسوالۍ اوسېدونکی. دغه د ریحانو فصل اوس رسېدلی دی، یا پلار یې بل سوي دي، اوس وچ سوي دي. اوس دا خلک اخته دي ټکوي دانې موږ ته پاتېږي. موږ مثال مالکان یو، دا خلک کارګر راسره دي، دا خاشې دا خلک وړي خپل کورو ته د سوزنګ دپاره. الحمدلله حاصلات هم برابر دي چې دا وچکلۍ ته وګورې او د خلکو چغو بغار ته چې وګورې او د پخوا پر پرتله نرخونه هم انشاءالله العزیز در پخوا ډېر ښه دي. پخوا په 1000 روپۍ انشاءالله اوس در 1500 پورې نرخ دی دمنه.
په کندهار کې هر کال پر شاوخوا 40000 جریبه ځمکه د ریحانو کښتونه کرل کیږي چې بهر ته د صادراتو ترڅنګ په کور دننه هم ریحان ډیر استفاده کیږي. د ریحانو یو سوداګر عبدالباری وایي سږ کال ریحان د نور کلونو په پرتله زیاته بیه لري او بهر ته هم صادرات زیات سوي.
چې مانه مرد زده دي دا د ریحانو په سره کې کار کوو په بدر باندې په 577 بدر ول 100 پر خرڅېږي او غټ کله مننه نو په ول 110 سلويش داس خرڅېږي غټ کله مننه نسته یو دغه سر سټول کړی دی هغه د زول حق ورته ولار دی وای جن راځي سمې نو دا چې کله مننه چرته د کور ولای راځي چې بس ټول خلک په خپل خوشاله دی نیمه ډوډۍ پیدا کوي له شپه مزدل کې شفارې کوي کراچي د کراچي سره نو تل کې چې نور ملک وته دوبې ته ځي انډیا ته ځي دا ته ځي
د کندهار د سوداګری او پانګونې خونې مرستیال عبدالباقی بناوی په تیرې وکال کې له دغه ولایت څخه د 1.6 میلیون ډالر په ارزش څه باندې 1500 ټنه ریحان بهر ته صادر سوي چې ډیره برخه یې پاکستان او هند ته صادر سوي دي.
بای د وای چې تیر کال موږ 1200 ټنه ریحان صادرات درلوده تقریبا قیمت نږدې 1.6 میلیون امریکایي ډالر کېږي چې د دې څخه اکثره هندوستان هېواد ته صادر شوي. که چیرې هلته تقاضا ډېر وي نو بیا قیمت لوړیږي او بازار یې هم ګرم وي، او که چیرې خدای نه کړه هلته بازار سوړ وي او مشتریان ونه لري نو بیا هغه دی چې پرله پسې هلته ډېریږي او هلته خرڅېږي نه.
پاینی وخت کې د کندهار د کرن ریاست د ترویج مسولان بیا پر مسلکی کرکلی ټینګار کوي. د کندهار د کرن ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وایي کچېری کروندګر کښتونه پر وخت او په مسلکی ډول وکړي نو د ټولو کرلسو بوټو حاصلات به د قیامت او کیفیت لارخه شوي.
ریحان د جوزا په میاشت کې، سورتان په میاشت کې کرل کیږي، او د میزان او د اکرب په میاشتو کې حاصل اخیستل کیږي. نو دا چې کچیر کښتونه په خپل وخت وکړل شي او په خپل وخت باندې کود ورکړل شي او د مسلکي انجنیرانو په مشوره باندې وخت وټاکل شي او د غو په مشوره باندې په فاصله او په مناسبه طریقه وکړل شي، نو هر کم کښتونه چې دي او چې هغه بازار ولري هغه حاصل کوي او هم بزګرانو ته ګټه ترلاسه کیږي.
په افغانستان کې د کوکنارو پر کښ د بندیز را ورسته د زراعتي چارو کارپوهان په دې نظر دي که کښتونه په مسلکي ډول وکړل سي حاصلات او ګټه وټه به ډیره وي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، محمد امین آشنا د غزنی ولایت څخه دا پیغام پریدم چې په غزنی کې د 15 شپې برق نسته، مول ډیر ستونزه سره مخامخ یو او اون سره ده. نو د جما پیغام تر د پولیسو چارواکو پورې ورسوم.
زه رحمت الله له پر اولاد بکول سلیزه میسج پریږدم. دلته زموږ په منطقه کې د جوړ مکتبونه نسته، هم طالبان سهیل او غشتو دا چې دلته مکتبونه جوړ کړي د جوړ اول سی مکتب لا نسته.
آزاد د کندهار څخه خبرې کوم. زما پیغام ازادي راډیو ته ده چې موږ د ازادي راډیو بند شوی ده ولا دا ښه خبرونه موږ اوریدل نو ډیر خوشاله وو. وس ازادي راډیو د نت د لارې څخه موږ اورو او ګوري، نو دغه د نت د لارې ازادي راډیو باید پر موږ بند نه کړي.
السلام علیکم، سالی جوړې په خیر یې ورور. موږ د انمن د والی صدا خوښ دی چې د نوزاد ولسوال د خپل د دنج سلیری کې د مامورین راځي د وکډیش نمبر کې مو سوو وي شکنی ولارس د غریبان په حال څه خبر خپل ماشا ورجو غوښ خوري دلته مش په وچه جوړی ته ناسي د جزی کلی ډیر خور دی.
د پاریاب د ولایت قیصر د ولسوالی په ولسوالی کې اته د باسازي په باره کې ګر سره نه نه د سیمور د قیصر د ولسوالی څخه د سکشته پراتیو تقریبا وعده ولسی ډیر کورونه نه کلینیک لرو نه مکتب لرو نه سړک یو سم لرو. موږ د لوړپوړو چارواکو سره دا غوښتنه ده چې موږ ته دی یو کلینیک یو سړک یو اسانتیا برابر کړي. وسلام په
هلمند ولایت څخه خان محمد اسلامي ارتاست دا پیغام پرېږدم. دلته په هلمند کې د تذکرو بیر ډیر سره کمزورې روانې ده. برکت تذکری ورکی خو هغه کسان چې مثلا د لیر زایو څخه راځي یا د ولسوالیو څخه هغه دلته په شپو شپو انتظار کوي خو نوبت نه ورسیږي. هغه په شهر کې چې وي آشنا خو روابط ولري هغه ته لومړیتوب ورکول کیږي. نو باید هغه کسان دوی لومړی په دې لیست کې د ځان سره ونیسي چې یا مثلا اجل مریضان لري، مثلا نور یو ادو ته ځي، یا مثلا د لیر زایو څخه راځي دلته په شهر کې شپې کوي، دغه ته باید لومړیتوب ورکړي. شار خلک خو اروخ رسیدګي ورته کوي چې نو هله د چ زازما پیغام تاسو خبر کوي. مننه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمي حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00040 22 11 42 201.